دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمی دولس بجې دي. په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او شاهین بنیره هر کله کو. په دې خبري غړي کې مو د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا افغانستان په اړه رپورټونه شننې او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي. لومړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له شاهین بنیره.
پختون ملت پالا او منیشتلګون په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ضد د کاروایانو غندنه کړې او دای د بشري حقوقو ضد اقدام ګڼلې دي. د باجوړ په شینکوټ سیمه کې ناپیژندل شو وستوالو یو ځایي دینی عالم مولانا تلا محمد په هدفي برید کې وژلې دي او د ترکیې هوایي ځواکونو د عراق په شمال کې د کردستان د کارګر ګوند 50 هدفونه له منځه وړي دي. د خبرونو تفصیل. پختون ملت پالا او منیشتلګون په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ضد د کاروایانو غندنه کړې او دای د بشري حقوقو ضد اقدام ګڼلې دي. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د ګوند مرکزی ویان زید خان وویل چې په زور د افغان کډوالو له هیواد وستل داغي سره زیاتې او د بنیادی بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. نوموړي زیاته کړه
دہشتگردی خلاف جو سن ایکشن کوری سے اٹکتا خو آگا افغانیان چاہ پورا مندی ندا سے نہ چاہیے میں اشور کے جتا زا مداغی چکم جیتا دنیا یا بد خلق پڑے رازان کے متاخل امداد آگی سرا زیادہ رہے ادا دا انسانی حقوق و خلاف ورزیم دا
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر سرپراز بوکتی د اکتوبر په 3 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې قانون پلي کوونکي ادارې به د اکتوبر 1.5 نیټې وروسته نه قانون کډوال په زور وباسي او جیدادونه او کاروبارونه به سرکاري کوي. بلخوا په پاکستان کې د افغان کډوالو د چارو کمشنر عباس خان سپیناوی کړي چې حکومت به یوازې د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد ګامونه اخلي. نوموړي پرون مشال لیډو ته وویل چې دوه کاله وړاندې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو نه وروسته 1,00,000 نور افغانان پاکستان ته راغلي دي چې هیڅ قانوني اسناد نه لري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې د بې اسنادو افغان وګړو په اړه د پاکستان پریکړه ورته د منلو وړ نه ده. غوښتنه یې کړې چې باید پاکستان په دغه اړه خپل پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په ټولنیزه میډیا ایکس په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره روان چلند ورته د منلو نه دی او چارواکي باید په دې برخه کې خپل تګلاره بدله کړي. هغه زیاته کړه چې افغان کډوال د پاکستان په امنیتي ستونزو کې ښکیل نه دي او تر څو چې په خپله خوښه له پاکستانه لاړ نه شي باید دغه هیواد یې وزغمي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د باجوړ په شینکوټ سیمه کې ناپیژندل شو وسلوالو یو ځایي دینی عالم مولانا تلا محمد په هدفي برید کې وژل دي. ځایي پولیس چارواکو پرون ماښام مشال لیډو ته وویل چې مولانا تلا محمد جماعت ته په لاره وو چې وسلوالو ور باندې ډزې وکړې او مړې که. وژل شوی دینی عالم د شینکوټ په جماعت کې امام وو او د جماعت اهل حدیث ډلې سره یې تړاو لرلو. پولیس چارواکي زیاتوي چې د مولانا تلا محمد مړې روغتون ته منتقل کړی دی او داغه کورنۍ لا هم په چا داغه د وژنې داوا نه ده کړې. شینکوټ د باجوړ خارنا پنور پریواته اړخ د مامون سیمه ده چرته چې وخت په وخت هدفي بریدونو کې ځایي مذهبي سیاسي او ولسی مشران په نښه شوي دي. چارواکي وایي چې د بنو غوړه بکاخیلو کې د 1300 میاشتو یو ماشومه پولیو یا ګوزن وهلې ده چې ورسره په یاد سیمه کې د پولیو د رنځورانو شمیره دریو ته پورته شوې ده. په بنو کې د پولیو مخنیوي پروګرام یو چارواکي عدنان خان بیګا مشال لیډو ته وویل چې د پاکستان د روغتیا قامی ادارې په غوړه بکاخیلو کې په یو ماشومه کې د پولیو د ناروغۍ تصدیق کړی دی. د چارواکو په وینا د دین وړاندې د مارچ په میاشت کې په دغه سیمه کې یو ماشوم د پولیو وایرس وهلی و. چارواکي زیاتوي چې د ماشوم مور او پلار هغه ته د پولیو ساسکو ورکولو نه انکار کړی و. په پاکستان کې روان کال د پولیو وایرس درې ماشومان ناروغ کړي دي چې درې واړه د بنو سره تړاو لري. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې تیر کال شل په کال 2020 کې یو او په کال 2020 کې د پولیو سلور اتیا پیخې ثبت شوې دي. د پاکستان پوز وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن په پوله د افغانستان لخوا په ډزو کې د یو 12 کلن ماشوم په ګډون 2 کسان وژل شوي او یو بل جوبل دی. د فوز د عامه اړیکو ادارې ISPR بیګا په یو بیان کې ویلي چې په بلوچستان کې د پاکستان افغانستان پولې د سیرما د چمن د پولې د دوستۍ په دروازه کې ګمارل شوي یو افغان سرتیری له پاکستان څخه افغانستان ته پتونکو لارویانو باندې ډزې وکړې او 2 کسان یې وژل. په بیان کې راغلي چې د وژل شو مړي او یو ټپي ماشوم د چمن روغتون ته وړل شوی دی. بیان زیاته کړې ده چې افغان چارواکو ته ویل شوي چې ذمهوار تن ونیسي او پاکستانی چارواکو ته دې حواله کړي. په کابل کې طالب چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. او د ترکیې هوایي ځواکونو د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند 85 هدفونه لمنځه وړي دي. دا وروستو لغې ده چې کوردانو وسلوالې ډلې د سپتمبر په 9 په انقره کې حکومتي ودانیو ته نږدې د یو بمي برید ذمواري ومنله. د ترکیې د دفاع وزارت ویلي چې له برید وروسته یې پرون د شمالي عراق په بېلابېلو برخو کې په 3 ځل عملیات ترسره کړي دي او ګڼ شمېر وسلوالې وژلې دي. د ترکیې د بارنو چارو وزیر حکان فیدان پرون وویل چې په عراق او شام کې د کوردانو د کارګر ګوند او د شام د کوردانو د ملیشو ټول تاسیسات قانوني هدفونه دي. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مل مشال اړي واوریدل چې شاین بنیری درته اوړاندې کړ. کچر سروان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. د حکومت لخوا د غیر قانوني کډوالو پر ضد د نومبر له لومړۍ نیټې د قانوني کاروایۍ د اعلان وروسته امنیتي ادارو په هیواد کې د افغان کډوالو په اړه د معلوماتو راټولولو کار پیل کړی دی، خو سیاستوالو په دې معنی ژورې اندېښنې هم څرګندې کړي.
هغه افغانان چې پرامن دي دهشتګردۍ سره شریک نه دي، نو داسې نه چې یوه میاشت ورکړي چې ته ځا د هغې چې کوم جیدادونه یا به د خلکو په ډېر ازان کې متاخلې دا د هغې سره.
دا پاکستان حکومت د بجلی په بیو کې وخت په وخت د اضافي اعلان کړی او ټیکسونه هم لګولي، خو گردشي قرضې سیوا کیږي. د دې وجوهات سي
د کال تقریبا 600 ارب روپے حکومت یو تخمینه دا استیمیټ ده چې کم بجلی غلا ده. یو حکومت نه اهلیم پکې شامل ده.
په سواد کې د زمون کور تنظیم د دستوري حل
موسیقي حکومت ګوري دا د امن علامت دی، د وحشت نه پاک دی، د امن دی، دا د یووالي دی، لکه چې کوم دی یو د اتفاق دی.
نور موضوعات هم لرو له مشال رادیو سره اوسه. مشال ریتا تاسی غوږی. د حکومت لخوا د غیر قانوني کډوالو پر ضد د نومبر د لومړۍ نیټې رایسي د قانوني کاروایۍ د اعلان نروستو امنیتي ادارو په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د معلوماتو راټولولو لړۍ پیل کړې ده. بلخوا پښتون ملت پال ګوندونو د افغان کډوالو د وستلو په اړه د حکومتي پریکړې غندنه کړې او دای د بنیادي بشري حقوقو څخه سرغړونه بللې ده. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د چارو کمشنر وایي چې یوازې هغه افغانان به خپل هیواد ته ستنوي چې په پاکستان کې د وسیدو قانوني اسناد نه لري. نور تفصیل له پیښوره غلام غوس را کوي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویان زاهد خان د اکتوبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان د ناسم امنیتي صورتحال په وجه د تیرو 30 کلونو نه په لکونو افغان مهاجرین په پاکستان کې اوسیږي او اوس د هغوی په ضد کاروایانې کول او په تادۍ کې افغانستان ته د هغوی لیږدول د افغان مهاجرینو سره زیاتې دي.
دهشتګردۍ خلاف چې څومره ایکشن کولی شي ټیک تا، خو هغه افغانان چې پرامن دي او هغه دهشتګردۍ سره شریک نه دي، نو داسې نه چې یوه میاشت ورکړي چې ته ځا د هغې چې کوم جیدادونه یا به د خلکو په ډېر ازان کې متاخلې دا د هغې سره زیاتې دي او دا د انساني حقوقو خلاف ورزي ده.
عوامي نېشنل ګوند د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د نگران حکومت په پالیسۍ د نیوکې د هغې وروستو کړي دي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرپرست بوکټي په اسلام آباد کې د اکتوبر په 3 نیټه د مرکزی اپیکس کمیټې د غونډې وروستو ویلي وو چې ناقانونه افغان کډوال دي د نومبر د لومړۍ نیټې پورې د پاکستان نه وځي او د هغې وروستو به قانون پلي کوونکي ادارې ناقانونه افغان کډوال په زور وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د وړاندې نه په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تنده شوې ده او د کراچۍ پولیسو د سپتمبر په میاشت کې شاوخوا 900 افغان کډوال نیولي وو او په اسلام آباد کې هم 800 افغان کډوال نیولې شوي وو چې په کې 400 هغه افغان کډوال بیا پریښودل شو چې په پاکستان کې د اوسېدلو قانوني اسناد لرل. په پېښور کې د افغان کډوالو په دې تازه وضعیت نظر لرونکی خبریال تیمور خان وایي چې اوس مهال پاکستان ته ډېر داسې نوي مهاجرین راغلي دي چې که هغوی واپس افغانستان ته ولېږدول شي نو ژوند به یې د خطر سره مخ شي.
ما چې کوم پخپل وکتل په اسلام آباد کې په پنډه کې ما چې کوم انټرویو کړی دی یا ما وکتل هغه 250-300 پورې خلک دي چې هغه دی پکې دا قاعده کې صحافیان هم دي پدې کې اکټیویست هم دي پدې کې هغه خلک دي چې هغه په تیر حکومت کې لکه په پراسیکیوشن کې وو یا ججز وو ججانې وي فیمل ججانې دي پکې هغه چې هغه الته د طالبانو کیسونه اوریدلي دي طالبانو ته سزاګانې ورکړي دي. ما ته الته دا پته هم لګېدا چې افغانستان کې په تیر حکومت کې چې کوم په فوج کې خلک وو راغلي یا د هغه په پولیس کې خلک وو هغه هم دلته کې راغلي دي آباد شوي دي او هغه ته ویزه نه دي ملو شوي نو هغه سړي پکې دا.
په عین حال کې د مرکزی اپیکس کمیټې د پیسلو وروسته د پاکستان د سرحدي او ریاستي امور ادارې په پاکستان کې د اوسیدونکو افغان کډوالو په اړه معلومات راټولول پیل کړی دي. په دغه اړه مشال ریډیو ته د اکتوبر په 14 نیټه د سرحدي او ریاستي امور د ادارې سفران لخوا د ترلاسه شوي دستاویزاتو تر مخه په پاکستان کې ادارو د افغان مهاجرینو د کاروبارونو او جایدادونو په اړه هم معلومات راټولول پیل کړی دي. د لومړنیو معلوماتو تر مخه 115 افغان مهاجرین د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو جماعتونو کې د پېشمامانو په توګه موجود دي. د دې سرکاري شمیرو تر مخه 1599 افغان وګړو په غیر قانوني توګه پاکستانی شناختی کارتونه هم جوړ کړی دي. د سفران د محکمې د دستاویزاتو تر مخه زر تر زره به هغه شناختی کارتونه منسوخ کوي کوم چې افغان مهاجرینو په غیر قانوني توګه ترلاسه کړی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې UNHCR د شمیرو تر مخه په پاکستان کې دا مهال 1400 افغان کډوال ډیر دي او خواوشا په هم دومره شمیره کې غیر رجسټرډ کډوال هم په پاکستان کې ژوند کوي. د اکتوبر په 14 نیټه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د چارو مشر کمشنر عباس خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې 2 کال وړاندې په افغانستان کې د طالبانو د واک تر لاسه کولو وروسته ولکه نور افغان کډوال پاکستان ته راغلي دي چې هیڅ قانوني اسناد نه لري او پاکستان به یوازې هغه افغان کډوال واپس خپل هیواد ته ستنوي چې قانوني اسناد نه لري.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
مشال ته تاسو غوږی دا پاکستان افغانستان ترمن د سوداګرۍ اسانول لپاره یو شمیر لوزنامې موجود دي. په دې کې یو ترانزیت تجارت تړون دی چې وسنه شکل یې په 2010 کال کې د دوړو هیوادونو چارواکو لاسلیک کړ. خو اوس د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې افغان سوداګر به نوي فیسونه او ورکوي د ضمانت لپاره به په پاکستاني بانکونو کې پیسې دي او ځینې توکي به نشي وړلې. د دوړو هیوادونو شریک چیمبر آف کامرس وایي دا فیصله له لاسلیک شوي لوزنامې سرغړونه ده. د ترانزیت تجارتي تړون د اوسني حالت او تاریخچې په اړه د بشیر ګواخ دا راپور ورکړ.
د پاکستان حکومت له افغانستان سره په ترانزیت تجارت تړون کې بدلون کړی او د افغان سوداګر لخوا پر وړونکو مالونو یې 10% فیس اچولو سربیره د ځینو توکو په وړلو بندیز لګولل دی. د پاکستان کسٹمز لخوا د اکتوبر په 3 مخبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې تر دې وروسته به په کراچۍ کې افغانستان ته تلونکي ګاډي د کاغذونو تاییدولو او نورو چارو لپاره د خپل وړونکو مال 10% پیسې ورکوي. خو دا پیسې نه اخیستل کېدلې. همدارز له افغان سوداګرو د نقدو پیسو د بیمې پر ځای د بانک بیمې شرط ایښول شوې ده. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ شریک خونه یا چیمبر اف کامرس دا بدلون ردوي. د دغه خونه شریک مشر خانجان الکوزی مشال رډیو ته وویل چې د 2010 کال د تړون لمخې افغان سوداګر له نورو هیوادونو څخه اخیستي مالونه
د پاکستان د بندرونو للارې افغانستان ته وړلې شي. په بدل کې پاکستانی سوداګرو ته اجازه ورکړل شوې چې د افغانستان للارې مرکزی اسیا ته خپل مالونه یوسي. دوړو خو په لیکلې بڼه ژمنه کړې چې سوداګر به یوازې د لارو د استعمال پیسې ورکوي.
د اپټا قرارداد وخت یې پوره شوی، مګر د پاکستان پارلمان فیصله کړې ده چې تر څو نوی قرارداد ترسره کیږي دا قرارداد به ادامه پیدا کړي. او دوی کوم فیصله کړې ده، دا یو جانبه ده. یو ملک د بل ملک د اموالو نه کشتم او محصول نشي اخیستلی. دوی چې کوم شرایط وضع کړي دي دا په دې معنی دي چې یعنی غواړي چې د غلاره په تا باندې بند کړي. دوی بانکي ګرنټي حتمی کړې ده چې دا په هیڅ صورت نه کیږي. بانک ګرنټي مونږه انشورنس لرو. د بانک ګرنټي داسې ده چې ستا یو لک ډالر مال دې راوړو نو ته به یو لک ډالر د پاکستان په بانک کې ږدې. نو دا خو هیڅ شی نشي کېدلی.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ شریکی خونی چیمبر اف کامرس پر ویبپاڼه د خبرو شو معلوماتو تر مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت تجارت تړون په لومړي ځل په 1915 کال کې شوی و. بیا وروسته په 2003 او 2010 کال کې پکې نوي بدلونونه وشول. د دغو بدلونونو مقصد سوداګري اسانه ول. په ډیری اړوندو مالونو کې وریجی، چای، بوره یا چینی، رخت، برېښنایي توکي، غوړی، د موټرو پرزې او ټیرونه شامل دي. د پاکستان کسٹم ادارې د اکتوبر په 3 په خبر پاڼه کې ویلي چې افغان سوداګر هغه سامانونه له نورو هیوادونو اخلي چې په افغانستان کې ورته ضرورت نشته. د دوی په وینا بیا دا سامانونه پاکستان ته قاچاقېږي چې د پاکستانی جوړو شوو شیانو بازار خرابولو ترڅنګ ځایي اقتصاد ته زیان رسوي. خو د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ شریکی خونی غړی او تجار شاهد حسین چې د تورخم لارې مرکزی اسیا ته مالونه ځي وایي په اپتا کې نوي بدلونونه د ټولو خواو په زیان دي.
پاکستان ته دا پکار دي چې هغه خپل کسٹم او خپل سونا ایریاز چې دي چې هغه کور کی چې سمګلنګ هغه کنټرول کی. په هر لاره کې ټریکر لګېدلی، کراچۍ نه روزي په مختلف لارو هغه ټریک کیږي کسٹم طرف نه. افغان ترانزیت ریټ سره تړلې بیا د منځنۍ آسیا ترانزیت ریټ دی او دې وخت موږ ته ضرورت دی، زموږ ولس ته ضرورت دی چې څونه دا ترانزیت ریټ د کراچۍ په لاره سي واقعيږي. په دې کې زموږ عوام، زموږ ترانسپورټ، زموږ تاجران هغه داخل دي، هغې ته ګټې رسیږي. دا یو منفي میسج ورکوي چې په دې وخت کې افغان ترانزیت ریټ باندې نرخونه سیوا شي یا هغه په مختلف طریقو باندې نور هغه وشیړل شي.
د پاکستان کورنو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی د اکتوبر په 3 ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته واضح کړی چې د ترانزیت ریټ په ترڅ کې قاچاق کیږي چې اسلام آباد به پر ضد سخت ګامونه اخلي. هغه زیاته کړې وه چې په دې قاچاق کې ځینې پاکستانی امنیتي ځواکونه هم لاس لري چې سزا به ورته ورکړل شي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه غبرګون نه و ښوولی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال اړتیا تاسې غوږی. په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښو د سار څېړنیزې ادارې په خپل یو تازه راپورټ کې ویلي چې په تیرو اتو میاشتو کې د وسلوالو په بریدونو کې له 1100 زیات کسان وژل شوي دي. دا راپورټ له شمیرو سره سم په وژل شوو کې له 300 زیات امنیتي ادارو سرتیري هم شامل دي. د یو بل څېړنیزې ادارې بیا په خپل راپورټ کې ویلي چې په سپتمبر میاشت کې 15 بریدونه شوي. نور تفصیل له پیښوره عظمت اشاره کوي.
په اسلام آباد کې د شخړو او ترهګرۍ سیډنیز مرکز سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی سټډیز یا سی آر ایس ایس د اکتوبر په ډومبه په خپل رپورٹ کې ویلي چې د روان کال په ډومبه نه همیاشتو کې تر ټولو زیات وسلوال بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوې دي. رپورٹ زیاتوي چې د کال 2015 نه رستو د داسې ډومبه کال دی چې تر ټولو ډیر خونړې دی. اداره زیاتوي چې په ډومبه نه همیاشتو کې 1100 زیات کسان مړ شوي دي چې پکې 208 پولیسان او 132 نور امنیتي ادارو سرتیري مړ شوي دي. د خیبر پختونخوا پخوانی ای ای جی اختر شاه مشال رډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا بلوچستان کې د نامنې پیښې زیاتې دو وجه هغه وسلوال دي چې لسلویختو کلونو راسي په گاونډي هیواد کې جنگېده او اوس یې د پاکستان په قبایلي سیمو او بلوچستان کې پناه اخیستې ده.
یونین دلتا انٹری کرے ہوا آگ وقت کم جہادی تنظیموں نے جوڑو داغی ٹول براقز خیبر پختونخوا اور زڑس قبائلی سیمہ کی ہو اور کبیا 9/11 شو آگی نہ پستا ہم نہ ٹول زمنگ دے کے قبائلی سیمہ تھا دلتا دی تنظیمونو وقت سرا اپن نیٹ ورکس جوڑ گو اور اگر نیٹ ورکس رو رو دو رہا ویشو شیبا دی شیبا کی اگر اخبال عملداری شروع کا شورش ہو.
په اسلام آباد کې د سیړنی او بل مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز هم د ستمبر د میاش په خپل رپورت کې ویلي چې د روان کال د ستمبر په میاش کې 15 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 146 کسان مړه او 144 جوبل شوي دي. د پی آی سی ایس ایس اداري مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې د کال 2019 نروستو وسلوالو په عوامي ځایونو بریدونه کول پریخي، نو هم دا وجه ده چې اوس پولیس په نخه کیږي. خو د روان کال د ستمبر په میاشت کې شوي بریدونو کې زیاتر عام خلک په نخه شوي دي.
پچھلے ایک دو سال کے دوران وہ جو ایک
پاتیر دو کلیون کی چی پی ٹی ایم پا قبالی زلو او خیبر پختونخوا کی دا پوز پر زد کما بیانیا استعمال اولا، نو اسلوال ڈالی ہمار سوچ سرا مخ تراغلل او صرف دا سیکیورٹی ادارو کارکون کی او پولیس والای پنخ کول شورو کرل، اولی صحافیان هم پنخ کول. اسلوال یو لہ عمل جاری کرو چی پا حقی کی ویلی شیو چی پا اولیسی زینو با بردونا نکمی
پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلیکٹ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز په خپل رپورٹ کې ویلي چې د ستمبر په میاشت کې په هدفي بریدونو کې 26 کسان مړ شوي چې پکې 14 کسان عام خلک او 10 د نورو امنیتي ادارو سرتیري وو. په پیښور کې خبريال عرفان خان مشال رډيو ته وویل چې د وسلوالو وړې وړې ډلې دي چې په هدفي وجنو کې ککړې دي.
چې کله طریق طالبان پاکستان کې د نور وړو وړو تنظیمونو را یو ځای شوي دي، نو هغه بیا د پاکستان لپاره یو بل غټ خطر جوړ شوی او د دې نه علاوه صرف ٹی ٹی پی وا یا واڑ تنظیموں نہ صرف آگئی ہو جائے شو بلکہ داوخ کے دا داعش کو صورت کی پاکستان تا ڈیر زیاد غٹ تھریٹ تے باقاعدہ دا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈی اور رپورٹ راغلے دے کہ پاگے کے دا لکھی دی چی پا افغانستان کے موجود داعش اسلامک سٹیٹ او بیا خاص کر خراسان صوبہ کی چکم دی نو دا حقی عملیات دا حقی کاروائیان نے دا پاکستان خلاف ڈیر زیاد دی، خاص کر دغا بیا دلتے چکم مذہبی جماعتوں نے مذہبی جماعتوں کے اسلام نخ باندے دے.
سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز پر خپل رپورٹ کی ویلی چی دا کال 2013 نا دا کال 2023 پورے دا وسلوالو پر ضد کاروایانو کے دا 1100 زیاد وسلوال وجلی شوی دی. رپورٹ زیاتوی چی پا تیرو لسو کالو کی لشپگیش زرو زیاد پیخی شوی چی پا کی 1100 زیاد عام خلق او لسلور زرو زیاد دا سیکیورٹی ادارو کارکون کی لشوی دی. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریډیو ته تاسې غواګي. د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي د بنو په غوړه بکاخیلو کې د 300 یو ماشوم د پولیو وایرس ځپلې دي چې ورسره په یاد سیمې کې د پولیو د ناروغانو شمیر دریو ته رسیدلې ده. په داسې حال کې ده چې د پولیو ضد ډلو باندې وسلوالو بریدونه هم ترسره شوي دي چې له کبله یې د پولیو ضد کمپاین ته زیان رسیدلی دي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د بنو پولیو مخنیوي پروګرام یو چارواکي عدنان خان او صحت محکمې چارواکو بیګاش په مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان صحت کمی ادارې ان آی ایچ د بنو غوړه بکاخیلو دغه ماشومې پولیو ناروغي تصدیق کړي. دوی وویل چې د ولس نه خواست کړي چې خپلو ماشومانو ته پولیو ساسکي ورکړي. د دوی په وینا د نوړاندې هم د مارچ په میاشت کې د غلطه یو بل ماشوم پولیو ناروغي وهلې وو چې مور پلار یې د پولیو ساسکو انکاری ول. پا پاکستان کې روان کال کې درې د پولیو یا ګوزړ ناروغي کې سونه شوی چې د چارواکو په وینا درې وړه د بنو په بکه خېلو کې شوی. تر دې وړاندې 2022 کال کې پاکستان کې شل، 2021 کال کې یو او 2006 کال کې سلور اتیا کې سونه شوی ول. د بنو ډویژن لکی مروت ضلع کې د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اکتوبر په دریمه وسلوالو ځایي پولیو پروګرام کارکون کې سخی رحمان په ډزو وژلې و. ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې لکی مروت زیندی فلک شیر سیمه کې د شپې وسلوال راغلل، د سیمې د پولیو پروګرام کارکون کې لکور را وایسته او په ډزو یې ووژلو. د یادې سیمې یو کس چې د حالاتو نزاکت او ویره لوجه نوم نه واخست مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه په خلاص مړ د شپې ورځې وسلوال ګرځي خلکو ته ګواښونه کړي، فعالیتونه یې زیات شوي. د یادې پیښې ذمواري د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې. پولیس او فوزي چارواکي وایي چې د غلطه د وسلوالو ضد هدفي عملیات هم دوام لري. وسلوالو طالبانو لخوا وخت په وخت د پولیو کارکوونکو او د هغوی د حفاظت لپاره مامور پولیسو باندې بریدونه کیږي چې ګڼ کسان په دې بریدونو کې وژل شوي ژوبل شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خیبر پختونخوا د کرکلي څانګې په پیښور کې د کروندګرو او کاروباریانو لپاره د دوه ورځنۍ نندارتون انتظام کړی دی. په دې نندارتون کې د زراعت میانو او څارو پوهان ځایي کروندګرو تا د کروندې او کاروبار د جدیدو او ساينسي طریقو په اړه معلومات ورکوي. د سیمې کاروندګرو د نندارتون هرکلی کړی. تفصیل وسیم سجاد رکم.
یاد نندارتون ته د خیبر پختونخوا نه علاوه د ملک د نورو صوبو نه د خپلو شوبو ماهران ورزي او د غلطه ورغلي تنانو ته د کاروبار د شروع کولو او په مخه بوتللو په اړه پوهاوی ورکوي. د نندارتون د انتظامی غړي او د زراعت مهانو او سارو د محکمې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر کامران د اکتوبر په سلورم مشال ریډیو ته وویل
زمیدار خلک چې کم دی هغه منګرا وخت دي باجوړ نه د ممندو نه د مختلف قبایلی ازلان راغلي دي د ډیسټریکټ راغلي دي او هغه خلک دلته نه چې کم دی نو د کم نوي طریقې دي د زراعت او د سارو د خصمانی دغه باره کې معلومات خلکو ته ورکړي.
په یاد نندارتون کې د خیبر پختونخوا د بندوبستي او قبایلی ضلعو نه علاوه د پاکستان د نورو صوبو خلقو د بیلابیلو محصولاتو سټالونه لګولي وو. د باجوړ شیخ ګلباچا چې د ګوبین یا شاهدو کاروبار کوي په نندارتون کې د مختلف ګوبینونو سټالونه لګولي وو. نوموړي مشال ریډیو ته وویل
بل د کپنه نو سپکې زمنګ ډیر ښه ډیل روان دي. مختلف کمپنۍ نشي کوم دي پاګه کې نېشنل ملټي نېشنل کمپنۍ نه لګي دي اغه مختلف برانچ کوم دي اغه خلکو ته وړاندې کوي. لیبلینګ ګوري دغه رنګ چې کوم دي بوتلینګ ګوري برانډونه ګوري دغه نه علاوه چې کوم دي منګ غواړو چې دغه رنګ ایکسپګانو ته زمنګ ځوان کل چې جمره په انوستینو کې اغه میل دي کپی میل دي چې هغه هم راشي او پاغو کې د بزنس طرف ته چې کوم دي رجحان پیدا شي.
یاد نندارتون تر بیرابیلو طبقو سره وابسته خلق او په خصوصي توګه زدکونکي او د زمینداري د کار سره وابسته خلق ورغلیو او د پوهانو او سال لگونکو سره یې تبادله خیال هم کولو. د پیښور واجد علي چې د زمینداري د شوبې سره وابسته دي نندارتون ته د ورتل مقصد صدا سي بیانوي.
مونږ خو په دې مقصد راغلیو چې دلته نوې مطلب مشینری راغلی وی سنوی تخمونه راغلی وی یا نوې ورایټیانې دا د غنمو د جوارو یا د غنو یا مطلب چې دا سي لاسټاک والا دغه لګولې مختلف قسم چرګانې پکې روړې دي او دغه دی او دا شاندې د دوایانو والا راغلی دي. نو دینه مطلب هم ته پته ولګي چیرې اوس نوې مطلب مارکیټ کې کم تخمونه راغلی دي یا کم نوې نسل والا زناور راغلی چرګان راغلی دغه راغلی چې هغه نمونګه ته معلومات حاصل شي او بیا مونږ هغه کې مطلب چې خپل هغه کاروبار شروع.
د انتظام کوونکو په خبره یاد نندارتون په خیبر پختونخوا کې په اول ځل وربلل شوی او وایي دوی غواړي چې په راتلونکي کې داسې قسمه پروګرامونه د خیبر پختونخوا د نورو علاقو او په خصوصي توګه په قبایلي ضلعو کې هم جوړ کړي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
مشال رډیو ته تاسو غوږی تاسو کولی شئ د مشال رډیو ټولې خبرونې زمنګ په ویب پاڼه mashalradio.com او درس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. د رواني غړې نمې برخې ته ورسېدو ځکه چې په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاین بنیرې هم را سره په سټوډیو کې موجود دي، نو له هغه نه بعد د خبرونو لنډیز واورو.
پختون ملت پالا او امین اشتلګون په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ضد د کاروایانو غندنه کړې او دای د بشري حقوقو ضد اقدام ګڼلې دی. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د ګوند مرکزی ویان زید خان وویل چې په زور د افغان کډوالو له هیواد وستل داغي سره زیاتې او د بنیادی بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. بلخوا په پاکستان کې د افغان کډوالو د چارو کمشنر عباس خان سپیناوی کړي چې حکومت به یوازې د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد ګامونه اخلي. د باجوړ په شینکوټ سیمه کې ناپیژندل شو وسلوالو یو ځایي دینی عالم مولانا تلا محمد په هدفي برید کې وجره دي. ځایي پولیس چارواکو پرون ماښام مشال لوتو ویل چې مولانا تلا محمد جماعت ته په لاره وو چې وسلوالو ور باندې ډزې وکړې او مړې کړه. وجل شوی دینی عالم د شینکوټ په جماعت کې امام وو او د جماعت اهل حدیث ډلې سره تړاو لرلو. چارواکي وایي چې د بنو غړه بکاخیلو کې د اتلسو میاشتو یو ماشومه پولیو یا ګوزن وهلې ده چې ورسره په یاد سیمه کې د پولیو د رنځورانو شمیره دریو ته پورته شوې ده. په بنو کې د پولیو مخنیوي پروګرام یو چارواکي عدنان خان بیګام مشال لروته وویل چې د پاکستان د روغتیا قامی ادارې په غړه بکاخیلو کې په یو ماشومه کې د پولیو د ناروغۍ تصدیق کړی دی. د پاکستان پوځ وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن په پوله د افغانستان لخوا په ډزو کې د یو 12 کلن ماشوم په ګډون دوه کسان وژل شوي او یو بل جوړبل دي. په بیان کې راغلي چې د وژل شو مړي او یو ټپي ماشوم د چمن روغتون ته وړل شوی دی. په کابل کې طالب چارواکو له پدې اړه سندي ویلې. او د ترکی هوایي ځواکونو د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند اته 50 هدفونه لمن زوړې دي. دا ورستو لغې ده چې کوردانو وسلوالې ډلې د سپتمبر په 9 پانخاره کې حکومتي ودانیو ته نږدې د یو بمی برید ذمواري ومنله. دا وو د دې وخت خبرونه.
دا خبرونو لنډیز مولا شاین بنیری واورو. ستاسو هم د نور رپورټونو په لور راګرځوم. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت وخت په وخت د بجلی په بیو کې اضافه اعلان کړي او یو شمیر ټیکسونه یې لګولي دي، بیا هم د بجلی په مد کې گردشي قرضه 2.3 تریلیون روپو ته رسیدلې ده. بلخوا د پیسو نړیوال صندوق IMF حکومت ته د بجلی په مد کې د تاوانونو راکمولو او بجلی د ترسیل د نظام د قوي کولو ویلي دي. گردشي قرضه ستوي او د دې په نتیجه کې د پاکستان د عامو وګړو ژوند او پرمختیايي پروژې څنګه اغیزمنې شوې دي. په دې اړه نور معلومات شاین بنری راکوي.
د پاکستان د وفاقي حکومت د بجلی څنګه د ویپانې د راپور تر مخه په پاکستان کې د بجلی په مد کې د گردشي قرضو حجم 2.3 تریلیون روپو ته پورته شوې دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو یو پو او خبریال طاهر شیرانی وویل چې د پاکستان جمهوری اتحاد په مشرۍ د وزیر اعظم شهباز شریف تیر حکومت د بجلی په بیه کې د یونټ په سر د 15 روپونه ډېر اضافه کړې وه. نوموړي زیاته کړه چې له دغې نه علاوه هم د میاشتې او دریو میاشتو په سر په بلونو کې اضافه شوې وه، خو د هغې باوجود د بجلی په مد کې گردشي قرضه 2.3 اربا روپو یا 2.3 تریلیون روپو ته پورته شوې ده.
فیڈرل گورنمنٹس هم پکې شامل دي، پروونشل گورنمنٹس هم پکې شامل دي، کرنٹ ڈیفالٹر هم پکې شامل دي. هغه نه چې ریکوری نه وي ورسره ټیرف یعنی د بجلی قیمت سیوا کولو یو ایڈجسٹمنٹ دی، هغه کا ډیلی کوي حکومت، دغه نه هم بیا چې کم سرکولیټ دی آ سیوا کیږي. آی ایم ایف هم دا وایي چې کم سرکولیټ دی هغه کنټرول کې. دغه کال تقریبا 650 اربع روپے حکومت یو تخمینه دا اسٹیمیٹ دی چې کم بجلی غلا ده. په هغه کې حکومت یو کریک ڈاؤن شروع کړی دی ابلی میاستنه نگران وزیر اعظم په ہدایت باندې، تقریبا 12-13 اربع روپے ریکوری شوی ده، لیکن 600 اربع روپے غلا ده. یو حکومت نااہلی هم پکې شامل ده.
د پاکستان موجوده نگران حکومت هم د بجلی په بلونو کې د اضافه لړۍ روانه ساتلې ده. د وفاقي حکومت د بجلی څانګې یا پاور ډیویژن په خپل ویب پاڼه د بجلی په 15 کلن پلان کې ویلي چې د بجلی په مت کې بعد د کیپاسټی چارجز په نامه نور ټیکسونه هم عملي کوي، خو د دې باوجود گردشی قرضه نه کمیږي. گردشی قرضه څه ته وایي؟ په دغه اړه د خیبر پختونخوا د اسمبلی پخوانی غړی او سیاست مدار احمد کونډی وایي چې په اسانه ژبه کې دا یوه دایره ده، چرته چې حکومت د بجلی د ویش ادارې او د بجلی د پیداوار خپلواکه ادارې د یو بل قرضداري دي او د بجلی د غلا بلونو د عدم ادایګۍ او د بجلی د ضایع کېدو له کبله پکې ورځ تر ورځه اضافه کیږي.
په ادھار ماندې، په پور ماندې، په قرضې ماندې دي، بار نه ګیس را غواړي او تیل را غواړي، بیا چې کوم دی کنه هغه ادھار چې کوم دی ڈی آئی پی پیس ته ورکې دي، اگریمنټونه داسې دي. نو دا چې کوم سرکل دی دې ته مطلب چې کوم دی سرکولر ڈیٹ وای، ولې پی ایس او چې کوم آئل را غواړي، بار ملکونو نه را غواړي او په لون باندې را غواړي. نو دې له وجه دا یو سرکل جوړ شوی دی کافی عرصے نه، د لاسز له وجه، د ٹرانسمیشن لائن سے کم غدی ڈیر زیاد ڈیمیج دی آگے کے دمرا کے پیسے نہیں 30% لاسز اسی نوغا پیسے ملا وی گی نا. نو دے لوجہ دا شاید چی کم دے کنا سرکل کے روان دے بس یو بلتا مطلب کمیٹمنٹ کئی لکھا دی بیدے مانے فائننشل چارجز عمرہ زی
دا پدا سے حال کی دا چی دا پیسو نڑیوال صندوق یا آئی ایم ایف ہم پاکستان تا ویلی چی دا بجلے پا مت کی تاوانو نا کم کی، د بجلی د ترسیل نظام خکی او د بجلی په بلونو کې د سبسیډي یا رعایت ورکولو نه ډډه وکړي. له دغه وروسته د پاکستان نگران حکومت د بجلی د غلا د مخنیوي لپاره یو کمپاین هم پیل کړی دی، خو د پرمختیایي چارو پوهان وایي چې د حکومتي نظام د ښه کولو او د بجلی د پیداوار او ویش په نظام کې د اصلاحاتو نه بغیر د دې چیلنج سره مقابله ګرانه ده. په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز یو څیړنکار کریم خان وایي
دا سرکولر ڈیٹ چې کوم دی نو په دې سرکل کې بجټری ریسورسز خوري، او بجټری ریسورسز مطلب دا رتا پتر چې زمونږ په اکانومي کې مسلسل فیسکل ډیفیسټ دی، او د دې فیسکل ډیفیسټ د وجه چې کوم دی نو لږ کم ریسورسز چې ډیولپمنټ پروجیکټس لا یا کم چې کوم دی نو ویلفیئر پروجیکټس باندې استعمالېدای شي نو هغه په سرکولر ڈیٹ کې لاړ شي. نو د دې وجه چې کوم دی نو دا په عوام باندې دا امپیکټ دی. بجٹ خسارہ زمنگا فو عوامو باندې دودری طریقو سره امپیکٹ کوي، یو خدای چې مور ټیکسز چې کوم متاسف پتره هر وخت نوی ټیکسونه لګي، پېټرول ډیولپمنٹ لیوی لګي، او دوی میدارا چې مطلب دار کې پیسې چې په ډیولپمنٹ پروجیکټس یا ویلفیئر پروجیکټس کې استعمالېدل پکار دي، ناغه سرکولر ډیټ کیږي.
دا یادونه وردا چې په پاکستان کې د بجلی په بیو کې د زیاتوالي خلاف احتجاجي مظاهره هم شوې دي. حکومت وایي د پیسو د نړیوال صندوق سره لخپلو لوزنامو سرغړونه نشي کولی، او د مالیاتي ادارو د سلا مشورې نه بغیر ولستا راحت نشي ورکولی.
شاین بنری چې تاسو ته رپورت وړاندې کوو، ستاسو په دبل رپورت په لور راګرځوم. د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي چې په تورخم کې د انټیګریټډ ترانزیت ټریډ مینجمنت سیستم په نوم منصوبه په خپل وخت مکمل نه شو او تعمیراتي کار یې د ځنډ ښکار شوی دی. دغه سوداګرو مشال رډیو ته دا هم ویل چې د دې منصوبې د تعمیراتي کار له کبله سړکونه ویجاړ شوي او په تورخم کې ترې ترافیکي ستونزې هم راولاړې شوې دي، او د مالونو ډک ګاډي لوی قطارونه دواړو خواو ته ولاړ دي. بلخوا د نېشنل لاجستیک سیل او کسٹم چارواکي وایي چې د دې منصوبې 80% کار بشپړ شوی دی. نور تفصیل فرحات شینواری راکوي.
کسٹم چارواکي وایي چې د راهداري دی منصوبې لاندې په تورخم کې جدید ټرمینل، ترانسپورټ اډې، لوی سرکونه، د ګاډو پارکینګ او امیګریشن کاونټرې جوړیږي، او د لپاره ایشین ډیولپمنټ بینک خو 16 بلیونه روپۍ مالی مرسته ورکړې. خو بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وایي چې دوی ته د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستیک سیل ویلي وو چې د جولای 1 نیټه پورې به پرې کار مکمل شي، خو تر اوسه دا منصوبه نیمګړې پرته ده، او په تورخم کې د تعمیراتي کار او ځمکو کنستلو لوجې سرکونه ویجاړ کړي، او دواړو خواو ته ترې ټرافیکي ستونزې راولاړې شوي او په کار د کار پرې تیز کړل شي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری زیاد تجارت او صنایعو خونې یو عہدیدار شاهد خان مشال ریډیو ته وایي چې د منصوبې صبح په وخت سر ته نه رسیدو لامل دواړو خواو ته د مالونو ډګ گاڑی په وخت نه رسی او ډیر مشکل سره مخ کړي.
دی وخت کې تاجر ته هم دغه خدشه ده چې مالونه په خپل وخت نه را رسی. تورخم د دې پروژه د لاسه درې کالونه د تورخم تجارت چې د ورځې 2000 لارې یا 1300 لارې پورې رفت مت شوی دی هغه ډیر را کم شوی دی 300 تم راشي. نو تاجر دا خواهش ته چې دلته د پروسیس زر شي لارې دي ساره نشي. بے شک دوانه طرفین حکومتونه د قانون د لاندې د خپل چیک بیلنس وکي چې دا خبره عملی شو نو پروسیس په خشي دا ډېرې ستونزې به دې سره حل شي. نو چې دوانه جانبین امیګریشن سیوام وي اسانتیان هم پیدا شي.
د تورخم قومي ترانسپورت اډې یو مشر نجیب خان وایي چې د دې منصوبې تعمیراتي کار د زنډ کار دی او لویو ګاډو د ځای د نشتوالي له امله تورخم او پېښور ترمنځ مسافر وړونکو ګاډو ته هم مشکلات جوړ شوي او د ګاډو قطارونه ولاړ وي.
تر پېښور پورې په سړکونو باندې لارې ولاړې وي. کورونو خلک بیماران هسپتالونو لارې لوکل روډونه وي دا بندې هر وخت په سړکونو نو باندې ټریفیک جامی. دا ټول لامل چې د تورخم کې د کنسټرکشن وجه ده چې دا د زنډ کار شوی دی او دې وجه نه مشکلات عام ولس ته پیدا دي.
په تورخم کې د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل جنرال منیجر کرنل ریټایرډ عزیز خټک د اکتوبر په 3 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په دې منصوبه 80% کار سرته رسیدلی او هر چاته ودانۍ ښکاري. خو هلته د دوه طرفه ټرافیک او په پوله دواړو خواو ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي پولې بندېدو او داسې نورو وجوهاتو له امله پرې تعمیراتي کار د زنډ کار شوی. خو اوس پرې د تېرې یوې ونۍ راهیسې بیا کار پیل شوی او هڅه کوي زر یې سرته ورسوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته تاسو غواګې او ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د خیبر پختونخوا په سوات کې یتیمانو ماشومانو لپاره د ځانګړي ادارې خپل کور فاونډیشن د سوري لاندې یوه کلتوري دستوره شوې ده. په دې دستوره کې د ماشومانو په ګډون د سیمې سیاسي او ولسی مشرانو او ځوانانو هم برخه واخیسته او بې څوکه ماشومانو لپاره د فاونډیشن د زیار ستاینه وکړه. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې اورو چې د یوې سندرې سره پیلېږي.
خنجر خنجر بانو سرا بس کے دغ تورو نیزو سرا بس کے
دغه د دیرش کلن سندرغاړي هنرمند راحت افغان سندره ده چې د سوات په کانجو کې د بېوزله ماشومانو لپاره جوړ کړی شوی زمونږ کور ماشومانو ته موسیقي ښایي. راحت افغان وایي چې د تیرو دوو کالو راهیسې د سکول تر شلو پورې زده کوونکو ته رباب، تبله، سندرې او د موسیقۍ نورې برخو ښودنه کوي. دی وای د زده کوونکو لپاره موسیقي زده کړې ډېر اهم دي.
موسیقي حکم وګورو دا د امن علامت دی، د وحشت نه پاک دی، د امن دی، دا د یووالي دی، د کې چې کوم دی یو دا اتفاق دی، په دې کې چې کوم دی همدردي ده، او دا چې کوم دی دې سره په دې ماشومانو کې یو داسي انساني خوینه را پیدا شي چې هغه مونږه د ژوند سره مطلب کې ژوند کوو چې ژوند څه شي. نو ژوند خو داسې شین دی کنه که چې ماته اوخره اوسکا یو د شاده هم مطلب زناورم کې یو مشینګریم کار کوي شو اخره کې خبره کوم د ژوند کوو کنه ژوند مونږ به خبره به درنګونو باندې کوو، مونږ خبره به موسیقي باندې کوو، مونږ خبره په ساس کوو، په اتن باندې کوو.
دستور کې د نظامی شمسي پاړه سټال لګون کې د شپږم ټولګي یحیی خان وای چې دغه سټال کې دا خودلې شوی چې د سمکه پرنګ نورې سیاریم د نمبر نه تاویږي او دغه نامونګ ته د ورځې شپې او د موسمونو بدلون پاړه معلومات راځي.
موږ دا پته لګی چې ماخا لگا ورځ څنګه راځي او د موسم څنګه ای او دا جی پی اس سیټلایټ او د میټیورز او دا ټول شونه د دریم ته راځي پته چلی شي دا د سې
سټالون ته ورغلی د نورو ملګرو سره د کانجو د شخصي سکول د نهم ټولګي مرجان وای چې دوی خوشاله شول
چې ماشومان یو شپې ساينسټرن لګولي دوی تر هم زده کړې وکړي.
موږ چې دلته رالو نو موږ لکه هر قسم شی ولیدو، د دې لکه کوم اړ شي دغه ډېر زیات کوشش کړی دی، یوازې لکه مطلب سبق نه لري چې لکه موږ زده کو، ځکه د دې هر څوک د سبق زده کول لپاره زموږ دا ضروري ده چې لکه مطلب موږ د اکټیویټیز وکړو چې زموږ په سبق کې هم انټرست پیدا شي، او لکه مطلب یوازې زموږ د سکول لپاره نه، لکه د هر سکول لپاره چې دی نو لکه دا ضروري دی چې هغه هر خپل هر کلاس ته چې دی لکه د اکټیویټي چې دن د دې مخور کې.
زمون کور ادارې خیبر پختونخوا مشرې نجمه سحر په دغه مهال مشال لیدوبر چې زمون کور اداره کال 2014 کې جوړ کړی شو. دا وخت د صوبې په بیرابلو ضلعو کې 15 سکولونه لري چې پکې یو د جنکو لپاره ځانګړی دی، او دغه ادارو کې یو لسو زده کوونکي تربیت اخلي.
دیکھ جی کم ماشوم هم بس خطر باندې دو چار دی جی، کا هغه اور فندې که هغه فائنانشلی ولنریبل دی ډیر زیات، که دا هغه مور پلار په جیل کې دي، که دا هغه په خپل سره کریمینل اکټیویټی کې انوالو کېدل غواړي او هغه ماشوم بچکول غواړي، که هغه نشې په لټ کې تلل غواړي او روان دي او هغه بچکول غواړي، هر قسمه خطرې نه چې هغه دو چار دي هغه ماشوم زمونږه ماشوم دي.
دغه مهال ویل شول چې زمون کور ادارې کې ټولو ماشومانو ته د حکومت لخوا د اوسېدو ځای، خوراک، د لوبو موقع او طبي امداد ورکولای شي. دستوري په اخیره کې غوره ستانونه لګونکو ته تعریفي اسناد ورکړی شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته تاسو غوږې او تاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د ولسی ازادي او جمهوریت د سار نړیوال ادارې فریډم هاوس په خپل یو تازه رپورټ کې د مصنوعي ذهانت د ناسم استعمال اغیزو ته کتنه کړې ده. ادارې د اکتوبر پر څلورمه په خپور کړي یو رپورټ کې ویلي چې ځینې حکومتونه د مصنوعي ذهانت جدیدو طریقو استعمال کوي چې د معلوماتو د کنټرول، آنلاین سنسرشپ او نورو مقصدونو لپاره کاروي. اداره وایي چې په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي په 2013 کال کې هم په مسلسل توګه کمه شوې او باید د دې لپاره ګامونه پورته شي. دا چې په پاکستان کې د مصنوعي ذهانت ناسم استعمال څه اغیزې لرلې شي. دا رپورټ په اړه د پاکستان د نگران حکومت د اطلاعاتو وزیر مرتضی سولنګي له سبیلو ډډه وکړه او وی ویل چې راتلونکي منتخب حکومت یې په دې اړه بیان ورکولی شي. تفصیل ملیحه میرزاده راکوي.
د ولسی ازادۍ او جمهوریت د سار نړیوالې ادارې فریډم هاوس په یو تازه رپورت کې ویلي چې د مصنوعي ذهانت جدیدو طریقو په آنلاین نړۍ کې انساني حقوقو ته ستونزې پیدا کړې دي. فریډم هاوس د اکتوبر په څلورمه په خپور شوي رپورت کې ویلي چې په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي په 2013 کال په مسلسله توګه کمه شوې ده. ادارې په رپورت کې ویلي چې په 20 هیوادونو کې د انټرنیټ د ازادۍ حالت خراب شوی او په 22 نورو کې ښه شوی دی. په رپورت کې د ایران او چین ذکر شوی چې د انټرنیټ خپلواکي نه لري. ادارې اندېښنا څرګنده کړې چې حکومتونه پر معلوماتو د کنټرول لپاره له اټوماتیک نظامونو ګټه پورته کوي او د آنلاین سنسرشپ مختلفو ډولونو ته وده ورکوي. په رپورت کې ویل شوي چې د ناسمو معلوماتو خپرونکو د مصنوعي ذهانت هغو طریقو ته مخه کړې ده چې د تصویرونو، آډیو، لیکنو یا متن د بدلولو لپاره استعمالوي سو د حقیقت او فریب ترمنځ فرق ونه کړل شي. د فریډم هاوس مشر مایکل جی ابراموویچ په بیان کې ویل چې مصنوعي ذهانت ښایي د سارنې، سنسرشپ او د ناسمو معلوماتو د جوړولو او خبرولو لپاره استعمال شي. د نوموړي په خبره دا اوسمهال مهمه مسله ده، ځکه چې انساني حقونه په آنلاین بڼه د استبدادي قوتونو هدف ګرځېدلې دي. په رپورت کې ویل شوي چې په لږ تر لږه 1400 هیوادونو کې د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس استعمال د آنلاین ناسمو معلوماتو د خبرولو لپاره شوی. په رپورت کې ویل شوي چې د مصنوعي ذهانت نوې ټکنالوژي د شکونو، د مخالفینو د بدنامولو یا ولسی بحث ته اغیزمنولو لپاره استعمال شوی. په رپورت کې د پاکستان مثال ورکړل شوی چې د 9 مې د واقعاتو وروسته د سیاسي کشالو په وخت د تحریک انصاف مشر عمران خان د مصنوعي ذهانت په ذریعه جوړه یو ویډیو شریک کړه چې پکې یو ښځه د بلوو په وخت د پولیسو خلاف په مړانه درېدلې ښکاري. رپورت وایي د دې مقصد د بیانیه خپرولو چې په پاکستان کې ښځې د پوز نه بلکې د هغه تر شا ولاړې دي. د مې په 9 د الکادي ټرست په نوم د درغلې په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتارۍ وروسته د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د تحریک انصاف پلویانو د زایرو پر مهال یو شمیر کسانو پر پوځي تاسیساتو، دولتي او شخصي ودانو حمله وکړي او ورته زیان واړو. په پاکستان کې د ډیجیټل چارو یو فعال او کارپو هارون بلوچ مشال ریډیو تویل چې نن سبا دور کې د ډیپ فیک او سنتټیک میډیا مسله ډیره سنجیده ده، چې د مصنوعي ذهانت په استعمالولو په جالي توګه یو ویډیو یا انځور جوړول کیږي. خو هغه ویل چې دا خوشبختی ده چې تر اوسه د دې په پاکستان کې دومره استعمال نه دی شوی.
دا سې قسمه سيزونه لا په پاکستان کې دومره نه دی استعمال شوی چې یو خوشبختانه یو ښه خبره ده او مونږ غواړو هم نه چې دا سې وشي. خو که د دې ناسم استعمال ته وګورو نو د دې پایلې ډېرې خطرناکې کېدای شي، په ځانګړې توګه د ښځو په معاملې کې څنګه چې تاسو د رپورت ذکر هم وکړ، ځکه چې ډیپ فیک یو داسې ټکنالوژي ده چې ستاسو څومره آنلاین انځورونه موجود وي په هغو کې ستاسو تاثرات د الګوریتم په مرسته سره په ویډیو کې بدل کړي او بیا ستاسو د خولې څه هم پکې ویل کېدای شي چې تاسو به ویلي هم نه وي. که د ناسمو معلوماتو خپرولو یا د منظم غیر مستند چلند خبره وکړو نو بیا د هغه وخت کاریدلی شي چې کله د الیکشن کمپاینونه وي یا مخالف ګوندونه یو بل هدف ګرځوي. نو په داسې کې د ډی فیک د استعمال اندېښنه زیاته ده چې ډېری منفي نتیجې به ولري.
اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ استعمال ہونے کا اندیشہ ہے اور جس کے ریپرکشنز بہت زیادہ ہوں گے.
د فریډم هاوس رپورت وایي که د ډیپ فیک یا د ژورې جالی ویډیو یا انځور وروسته پته هم لګي خو بیا هم د معلوماتو په نړۍ ډېرې اغېزې لرلی شي. همدا خبره هارون بلوچ هم مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي وویل چې په وقتی توګه ښایي خلکو ته معلومه نه شي چې یوه ویډیو جالی ده خو هغه په ګنټو کې په آنلاین او وروسته آفلاین بڼه باندې خپره شي چې منفي نتیجې لرلی شي او تشدد ته هم لمن وهلی شي. په پاکستان کې د مرکزي خبریالانو اتحادیې فیډرل یونین آف جرنلسټ مشر شهزاده ذوالفقار مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې وار لمخه د بیان او اظهار په ګډون د رسنو پر آزادۍ کتغنونه دي، خو که د انټرنیټ آزادۍ اغېزمنولو لپاره د مصنوعي ذهانت هم ناسم استعمال کیږي نو پکار ده چې مخنیوی یو شي.
ریسرچ ادارې، ریسرچ، ایجوکیشن، غرض په هر شی کې انټرنیټ څخه فائدہ اخیستل شي. او په انټرنیټ د ترو چې دی کته آرټیفیشل انټیلیجنس استعمالوي او باندې هغه باندې مس یوز کیږي، ډس انفارمیشن، مس انفارمیشن، نو دا ډېر زیات خدشه لري. زموږ تجربه هم دا خدشه لري چې دا کیږي، دا شی به کیږي. اوس یو عام ویب سایټ دی ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک کم نارمز دی خلاف ورزی کی گورنمنٹ آف پاکستان استعمال ویب سائٹ بلاک کی بولے آغاز حکومت خلاف خبر کی خلق ڈیسائڈ کی باید انٹرنیٹ
شہزادہ ذوالفقار ویل چې په سوشل میډیا سو غیر اخلاقی خبرې کوي دا غي لپاره خپل اصول دی او باید چې هغه استعمال شي، نور آزادی باید موجوده وي. د رپورت پاړه د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي مشال ریډیو ته ویل د هغه آئینی حیثیت دادې چې په حکومتي پالیسۍ بیان ورکول یې په دایره اختیار کې ناراضي. نوموړي د رپورت پاړه له سویلو ډډه وکړه او ویل چې دا د منتخب حکومت مینډیټ دی نو راتلونکي حکومت یې پاړه بیان ورکولی شي. خو د پاکستان پخوانیو حکومتونو په بیا بیا ویلي چې په هیواد کې رسنۍ آزادي دي او هر یو تن د بیان د آزادۍ حق لري. فریډم هاوس په رپورت کې جمهوري حکومتونو ته وړاندیز کړی د شفافیت لپاره دی، د مصنوعي ذهانت استعمال منظم کړي، د سارنې اغیزمن میکانیزم جوړ کړي او د انساني حقوقو تحفظ ته لومړیتوب ورکړي. د دې ترڅنګ د آزاد انټرنیټ تحفظ وکړي او د رازداري داسې قوانین جوړ کړي چې شخصي معلومات خوندي پاتې شي.
ملی امیرزاده و چې تاسو رپورت وړاندې کوو. د اکتوبر پر دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ ولمانځل شو. د دې ورځې په مناسبت د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم پروګرامونه او غونډې وشوې. خو د دې ورځې لمانځل باوجود هم په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې د تشدد پیښې ثبتېږي. سیلونکي په دې اړه وایي چې په پاکستان کې ریاستي او جمهوري ادارو د عدم تشدد لپاره سم کار نه دی کړی، ځکه په ټولنه کې تشدد ورځ تر بلې زیاتېږي. بلخوا د پاکستان حکومتونو ویلي چې د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره قوانین او اقدامات کړي دي. نور حال د انیس اجمل پر رپورٹ کې.
په خیبر پختونخوا کې سیلونکي وایي چې د پښتنو په سیمه کې د عدم تشدد لپاره ډیر کار شوی دی، خو دغې باوجود په پښتون میشتو سیمو کې جګړې، دښمنۍ، ناموسي وژنې په ماشومان او ښځو تشدد ورځ تر بلې زیاتېږي او نوې بڼه خپلوي. سیلونکو دا خبره د اکتوبر په درېمه لاغ وروستو مشال ریډیو ته وکړه چې د اکتوبر په دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ لمانځل شوه. د دې ورځې په مناسبت د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم غونډې او پروګرامونه وشو. دا چې د عدم تشدد نړیواله ورځ خو لمانځل شي، زیاتره خلک د تشدد خلاف هم دي، خو دغې باوجود په ټولنه او په ځانګړې توګه په پښتنو سیمو کې د تشدد پیښې مخې ته راځي. دا چې د دې وجوهات څه دي؟ په دې اړه لیکوال او سیډونکو نور الامین یوسفزی د اکتوبر په دریمه مشال ریډیو ته ویل چې په پښتون میشتو سیمو کې په کورونو، سکولونو او مدرسو کې تشدد، په تعلیمي نصاب کې له نورو قانونو د کرکې مواد، کمزوري معاشي حالات، لا قانونیت، د ریاستي ادارو له ولس سره ناسمې رویې او په قبایلي سماج کې انتها پسندي منظمول د تشدد د زیاتوالي سبب دی. هغه دا هم ویل چې کله د معاشري ټول شراکت داران یا سټیک هولډرز او ریاستي ادارې په امنیتي او معاشي ستونزو هوارولو کې سنجیده نه وي، نو دا هم په ټولنه کې د تشدد زیاتېدو سبب جوړ شي.
د دنیا چې څومره قانون دي نو هغه د نومیرک لایف نه یا د خانه بدوشه نه چې دینو قبایلي ژوند ته تللي وي او بیا قومي ژوند ته تللي وي. د بدقسمت نه پښتانه چې کله د خانه بدوشه د ژوند نه قبایلي ژوند ته راغلل، نو داغیا قبایلي ژوند په زرګونه کاله خور شو او قومي ژوند ته ور نغلل، او د قومي ژوند ته نه ورتلل د وجې نه یو بدی باندې بلا یرغلګل راغلل او مسلسل په تشدد کول. هغه تشدد چې دی نو هغه سره داسې وشو چې دی جینس کې تشدد ور داخل شو او د تشدد نه یو بل لطیف بچے پیدا سے چاہیے تھا دئی غیرت کوئی دام دا تشدد بچے دے انو دا پختنو تولنا کی پینزہ ذرا کالمہ کی غیرت نو آئی کی پتو دا دی پت چکل پدی تولنا کیو ناغ امر تشدد نو او آغا بیا دا دا چی بیا ریاست چی دے نو وقف وقف منگا استعمال کری ہو بیا منگا دا ترکیانو او دا ایرانیانو پا منس کیو نو چی آغای با کاریو په عمله کول نو موږ په کمنس کې اسې دلیدو. دا غي د وجه لا زمونږ د جغرافیا هم زمونږ د شونه ده. بیا دا څو شو چې دلته عربیان راغلل نو د اسلام په ځای دلته عربیت راغی. چې موږ زمونږ هغه قبایلي ژوند نور موږ چې قوم ور ځان ته ګناه وکړل شه.
د 2000 کال د جون په 15مه د ملګرو ملتونو په عمومي سملې کې د اکتوبر 2مه زکه د عدم تشدد نړیوال ورځ وګرځول شو چې په دې نیټه د هند د ازادۍ د تحریک مشر د عدم تشدد د فلسفي سالار موهنداس کرم چند گاندی چې پر مهاتما گاندی مشهور وو د پیدایش روستا. مهاتما گاندی په هندوستان کې په شلمه پیړۍ کې د عام پوهاوي لاري د سولې، زغم، امن او د عدم تشدد کلتور عامولو او خوندي کولو لپاره مبارزه کړې او هم د دغه مبارزې لاري په ټولنه کې مشهورتیا ترلاسه کړې ده. په پښتنو کې هم د مهاتما ګاندی په سر خان عبدالغفار خان چې په فخر افغان یا بچا خانم یادیږي د عدم تشدد د فلسفې خپرولو لپاره اوږده مبارزه کړې ده. نوموړي په هغه وخت کې د انګریزانو د واک او د زور زیاتي خلاف سوله ییزه مبارزه پیل کړې وه او په زرګونو داسې پلویان یې لرل چې د عدم تشدد منونکي وو او هم په دغه لار کې څو وارې بندي شوی دی. په پیښور کې ډاکټر سویل خان چې د باچا خان د عدم تشدد په فلسفه پی ایچ ڈی کړی ده د اکتوبر په 3مه مشال ریډیو ته ویل چې د عدم تشدد تحریک د پاکستان له هنده بیلی دورستو ورو ورو کمزورې شو ځکه چې باچا خان بندي شو او د عدم تشدد تحریک په ټولنه کې سم خور نشو.
پاکستان جوړ شو نو دا غینه پس بیا هغه تحریک چې دین او هغه صرف د خدای خدمتګارو پورونو ته پاتې شو او ټولنه کې خور نشو ځکه چې یو نوې آئین راغې، یو نوې ملک جوړ شو، قانون راغې. علمیه زمونږ د ملک چلن سوادونه تشدد سیوا شوی دی چې په پورونو کې نه ما په کلاس کې وي چې خاون لګی شو پته مرګره کې خپل خزې وشته په دې وجه وشته چې دا ما نه خپته لیدا. نو به تان خپته لیدا نو تی رضا کنه او دا تک سړی ویني دا به تان خپه ولیدل نو د دې خزې دا وجه نه چې دا نو دا 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 ثابت ای چې بای په معاشره کې پټولنه کې یعنی دا هغه د دوه کال زوی ته مونږ کته دل زکه چې د مور پلاش باندې هغه ناس ته تاسو هغه تصویرو کته ده کنه بیا دلته لاندې د میدان علاقو کې ګوره دونه تشدد دروازې چې ګوره تانه چری نو هسپتالونو تانه دواړو ته چور شه نو ته وای چې خدای پاک دلته خو بل شیز نشته بغیر د تشدد ده. نو دا سیوا چې شو نو دا غي وجم دار چې دلته مونږه ګلوبلایزیشن ته خو ورلو دلته مونږه ټولنه قابلیت نه راوته دوه د پاره او د ارګنایزیشن د پاره خو کار وکړو خو د دې پاره مونږ کارونه کوي چې بای مونږه معاشري نه راټولې نه تشدد لري کو.
سیلون کې فایق یوسف سے بیا وای چې زیاتره هوادونو د تشدد مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړی دي خو په پښتنه ټولنه کې عدم تشدد یوازې د یوې سیاسي نارې په توګه کارول کیږي چې لوجه پښتنه ټولنې ته زیان رسیدلې ده.
په کورونو کې، په کلو کې، په باندو کې مونږ یو ډول وحشیان یو او په وړه وړه خبره باندې پنځه او شپږ مړی کوو، په ونه مړی کوو، په چرګه باندې مړی کوو، په غوا باندې مړی کوو، په شوتل باندې مړی کوو او یو دومره وحشي ماحول زمونږ په ټولنه کې جوړ دی چې تاسو اوس د سوشل میډیا زمانه د خبرې کې او ټول خلک په خبر دي چې په یو لیش ځمکه باندې 15 کاله 30 کاله دښمنۍ روانې. زه ملګرو سره ټوکې کوم، هغه خلک کوم چې ځان ته د تشدد ډېر کلک او کوټلي پیروکار وي، د هغې هم کلیوال ژوند ته او د خپلو عزیزانو سره ژوند ته که وګوره، نو هغې هم 3 او 4 او 5 مړې کړي دي. نو په کور کې تشدد کوو او په قامی او په ملی مسائلو باندې، په وسایلو باندې، په شتمنیو باندې، په دې کې موږ بیا د تشدد کوو.
سیرون کی وای چې په پښتنه ټولنه کې د عدم تشدد فلسفې پر مخ وړلو لپاره جمهوری ادارې او جمهوری قدرونه هغه څه ونه کارول شو څنګه چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې د داسې ورته تحریکونو پر مخ وړلو کې استعمال شوی دي. خو د پاکستان حکومتونو تل دا ویلي چې له نصابه یې د کرکې خپرولو مضمونونه لرې کړي او د ناموسي وژنو په ګډون د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره بیلابیل قوانین